السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خره غلاستویم پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو. د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یو مفتي دنده یوازې منع کول نه دي. ښاغلي حنفي د یک شنبې پورس په کابل کې یو سیمینار ته وویل مفتي باید د بندیزونو ترڅنګ تګلارې هم وړاندې کړي. ښاغلي حنفي که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی خو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي ټول بندیزونه د دوی د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمانونو په اساس دي. تر دې وړاندې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلی و په افغانستان کې وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات راشي. د طالبانو بل چارواکي شیر محمد عباس تانیگزی چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم دی پخوا ویلی و د مشرتابه هغه حکمونه واجب دي چې له اسلامي شریعت سره سم وي. ازادي رادیو ته غواږی است. افغانی سری میاشتې ټولنې د ترکیې له زلزله ځپلو سره د 4.5 میلیون افغانیو مرسته اعلان کړه. د طالبانو د حکومت اړوند باختر آژانس رپورټ ورکړی دی چې دغه اندازه پیسې نن دوشنبه د سری میاشتې مشر مولوي متی الحق خالص په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګینای ته وسپارلې. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې له ترکیې او سوریې دواړو سره د زلزله ځپلو د لاسنیوي په هدف 15 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې وه. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شمېر له 3000 څخه اوښتی او د ملګرو ملتونو بشري چارو اټکل کړی چې مرګ ژوبله به دوه برابره وي. په دغو هیوادونو کې لا هم تر خاورو لاندې د بند پاتې شوو کسانو د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي. د ترکیې په ځینو ښارونو له هغې ډلې په هاتای او همدارنګه په امان کې یو شمېر افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې او د افغانستان د سفارت د سرګندونو په اساس په ترکیه کې په همدغو دوو سیمو کې د افغانستان ګڼ اتباع هم زیانمن شوي او درانه مالی او ځاني تاوانونه ور اوښتي دي. او وروستی خبر ده چې په پاکستان کې په 9 ولسوالیو کې نن د ماشومانو د ګزارن یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به د افغانستان پولې ته نږدې سیمو کې د افغان کډوالو کمپونو او په ملتان کې د پنجاب ځایي کوچیانو ته نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته کور په کور د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په لاهور کې د ګزارن یوه پیښه 4 ورځې مخکې ثبت شوې وه او پاکستاني چارواکو دغه پیښه په ننګرهار کې له دې ویروس سره تړلې بللې وه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس به ورشو د پروګرام د مطالب و معرفي ته. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب بیا هم د طالبانو د حکومت خپلمنځي شخړو په اړه باندې دی او تر هغې وروسته د پوځي چارو د یو شمېر کتونکو خبرې راخلو چې ویلي دي د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان نه د افغانستان د پخواني پوځ د هلیکوپترو غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حده ده. په دې اړه هم درته رپورټ لرو چې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د طالبانو له سخت دریځو ښکاري چې دوی د ښځو په وړاندې خپلې تګلارې نه سموي. یو شمېر افغان نجونې بیا له نړیوالې ټولنې څه غواړي؟
نړیوال دی خپل بشری مرستې تر هغه وخت پورې وځنډوي تر څو چې د افغان نجونو پر مخ محدودیتونه نه وي لرې شوي.
د رادیو د نړیوال ورځې په مناسبت هم د تاسو ته یو خاص ویډیوي او رادیوي رپورت لرو.
رادیو له پخوا راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر اوریدونکي لري، خو د رادیو یو شمېر مینوال وایي چې په تېر یو کال کې د رادیوي خپرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې دوی د خپلې خوښې وړ پروګرامونو او رادیوګانو له اورېدلو بې برخې شي.
په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې په کابل کې یو شمېر خلک وایي خپل ټول کور د اقتصادي ستونزو په خاطر په پورونو باندې چلوي.
قرض هم د یو چانه واخلو بیرته نشي کولی چې د هغه قرض پیسې بیرته ورکړو. ورته
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوګیست د پوزي چارو یو شمیر کتونکي وای د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان نه د افغانستان د پخوانی پوز د هلیکاپټرو غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حد ده. عبدالرشید دوستم په لندن کې د مقاومت جبهې د یو شمیر وژل شو سرتیرو یادغونډې ته ویلي ازبکستان او تاجکستان د پخوانی پوز لسګونه هلیکاپټرې دوی ته وسپاري چې د طالبانو ضد جګړه کې ترې کار واخلي. د طالبانو د حکومت ویان بیا د مقاومت جبهې غړي د دوی په ټکو ازمویل شوي څیري بولی او وای د نظام له تخریبونکو سره جدي چلند کوي. اسدالله لودین دغه موضوع تعقیب کړي او همداسې به نور جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
ډیره مننه. په لندن کې د مقامات جبهې د یو شمیر غړو څرګندونې موږ د پوځي چارو له کتونکو سره شریک کړي. باید وایم چې د مقامات جبهې یو غړي او د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د لندن په دغه غونډه کې ویلي چې تاجکستان او ازبکستان د هغه لسګونی هلیکاپټر دوی ته ورکي چې د پخوانی نظام له سقوط وروسته هلته کینول شوي دي. د جنرال عبدالرشید دوستم دغه خبرو د پوځي چارو یو شمیر کتونکو غبرګونونه پارولی دي. د دې ډلې د دفاع د وزارت پخوانی ویاند او پخوانی پوځي جنرال محمد رادمنش وایي چې د ښاغلي دوستم دغه خبر یوازې د وړاندیز تر حد دي او د دې خبره په تاجکستان او ازبکستان کې د افغانستان د پخوانی پوز د کینول شو هلیکاپټر مالکیت د امریکا په لاس کې دی. کله چې د ښاغلي رادمنش د خبرو یو برخه وو
دا چې مارشال دوستم دغه غوښتنه مطرح کړي دا فقط یو پیشنهاد دی چې امریکا تاجکستان او ازبکستان ته مربوط دی چې مقاومت سره مرسته کوي یا څنګه. فکر کوم دغه ته به زمان جواب ووایي.
د ښاغلي رادمنش سربیره موږ د پوځي چارو د بل کتونکي اسدالله ندیم څرګندونې هم راواخیستې. ښاغلي ندیم وایي چې کچیرته امریکا دغه هلیکاپټر چې په تاجکستان او ازبکستان کې دی د طالبانو مخالفانو تسپاري یا د مقاومت جبهې تسپاري دا به په دې معنا وي چې امریکا یو ځل بیا په مستقیم ډول ځان له طالبانو سره په جګړه کې ښکېلوي.
دغه ګاونډي هیوادونه یا د منځنی آسیا هیوادونه دي موږ ته پام وکړي زموږ هلیکاپټر دې بیرته راکړي چې وکولای شو له هغه ځایه پروازونه وکړو او فاریاب یا بدخشان ته ورسیږو. هلته ازبکستان او تاجکستان کې لږ تر لږه څلوېښت هلیکاپټر شته. دوی دې دغه موږ ته وسپاري.
ازادي رادیو تغوغي است. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب لاره هم واوري او وګوري. ل اسدالله لودین سره مو اړیکه پریښو خو تر کومه ځای پورې چا خبري وکړي و موریدل چې د پوزي چارو یو شمیرکتونکي وایي د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان نه د افغانستان د پخوانی پاوز د هلیکاپټر غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حد ده. دوستم په لندن کې د مخاومت جبهې د یو شمیر وژل شو سرتیرو یادغونډې ته ویلي او ازبکستان او تاجکستان د پخواني پوز لسګونه هلیکاپټر دوی ته وسپاري چې د طالبانو ضد جګړه کې ترې کار واخلي. لنډه دمه واخلو.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای شئ. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د فیسبوک او یوټیوب د پانی لیدونکو بیا مو هم خره غلاست ویم. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یو مفتي دنده یوازې منع کول نه دي. ښاغلي حنفي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو سیمینار ته ویلي مفتي باید د بندیزونو تر څنګ تګلارې هم وړاندې کړي. حنفي کسام د چانوم نه دی اخیستې خو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي ټول بندیزونه د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده د فرمانونو په اساس دي. تر دې وړاندې د طالبانو د کورونې چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خوست کې یوې غونډې ته ویلي و چې په افغانستان کې وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات راشي. حقانی د واک د انحصار په مسله باندې انتقاد کړی و او ویلي و چې اوس ټول د خپل ارادي په خوخه باندې مختزیه او د خلکو خبرې نه اوریدل کیږي. د طالبانو بل چارواکي شیر محمد عباس تانیگزی چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم دی پخوا ویلي د مشرتابه هغه حکومتونه واجب دي چې له اسلامي شریعت سره سم وي. د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې لخوا پر ښځو باندې د بندیزونو په خاطر او همدارنګه د ښځو د تعلیم د ممانعت په خاطر له فشارونو سره مخ دی. همدغه فشارونه د دې لامل شوي چې د طالبانو چارواکي وخت په وخت په خپل مشرتابه باندې ځینې نیوکې وکړي. د امریکا بروکینګز څیړندوی مؤسسې په یو راپور کې څه وخت مخکې ویلي وو چې د طالبانو ځینې چارواکي او مشران د ملا هبت الله اخندزاده له سخت دریځو او د واک له انحصاره په تنګ راغلي دي. په دغه راپور کې په تیره بیا د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب خبرو ته اشاره شوې وه چې څو واره د دوی څرګندونې او نظریات د ملا هبت الله اخندزاده او د هغه د کندهار میشتو نږدې کسانو لخوا رد شوي دي او د دوی خبرې نه منل کیږي. اوس به راشو یوې بلې موضوع ته. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو له کړنو داسې نه ښکاري چې دوی پر افغان نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. دغه سازمان پرون ناوخته په دې اړه باندې یوه اعلامیه ورکړې ده او ویلي دي چې په ټولنه کې د ښځو په وړاندې ځپونکي څرګندونې کوي طالبان او هغوی د نارینه او تابع یا دویم جنس په توګه باندې غواړي چې معرفي کړي. په دې اړه امید زهیرمل یو رپورټ لري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وايي په افغانستان کې روان کړکېچ مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی، ځکه دوی په خپل سخت دریځو کړنلارو د لوی ناورین د راتلو لپاره زمینه برابره کړې ده. دې سازمان پرون ناوخته په خپل راپور کې لیکلي هیڅ نه ښکاري چې طالبان په افغان نجونو او ښځو لګیدلې بندیزونه لرې کړي، ځکه د دې سازمان په باور طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان په ښکاره د ښځو په اړه داسې څرګندونې کوي چې دوی دویم جنس یا هم د نارینه او تابع معرفي کوي، په داسې حال کې چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب په ځانګړي ډول د زده کړو او کار په اړه د اسلامي همکاریو سازمان او د نړۍ د اکثریت مسلمانو هیوادونو د مشرانو غوښتنې رد کړي دي. طالب ویاندویانو د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د بشري حقونو د څار سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو لګول شویو بندیزونو په افغانستان کې بشري ناورین ته هم لار پرانستی او لامل یې ډیر خیریه او بشرپاله مؤسسو په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړي دي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغانستان لویه برخه نفوس له څه باندې یو کال راهیسې د خوړو له نه خوندیتوب او خوارځواکۍ سره مخ دی او 40 میلیونه خلک همدا اوس خواړه نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په دوی ته طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بیړنیو او عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي. د کندهار یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کول په دې معنی نه دي چې د اسلامي شریعت خلاف فعالیتونه دي اجرا کړل سي، بلکې دا د اوسني عصر ضرورت دی. نړیوال دي خپل بشري مرستې تر هغه وخت پورې وځنډوي تر څو چې د افغان نجونو پر مخ دا محدودیتونه نه وي لرې شوي.
یو بل قبل میشته هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي تر هغه چې فشارونه زیات نشي طالبان به افغان نجونو او ښځو سره تعامل ونه کړي.
د صورتي کې هم
ټوله هیله درلوده چې طالبان بدل شوي او افغان نجونو او ښځو سره به ښه چلند کوي، خو دوی نه دي بدل شوي. 40 کاله وړاندې چې په نجونو او ښځو کوم ظلم کاوه اوس یې هم کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ګاونډیانو او د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو دوی لومړی په بشری ادارو کې د ښوونکو، روغتیایي او ملکي کارکوونکو په توګه د ښځو کاربندیز ختم کړي، پسې په ثانوي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو د تعلیم له مخنیوي لاس واخلي او په پای کې خپل ټول هغه بندیزونه چې د ښځو حقونه محدودوي لرې کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د افغانستان د بشری حقوقو خوندیتوب نه یوازې اخلاقي اړتیا او قانوني مکلفیت دی، بلکې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، ځکه د ادارې له قوله دا هیواد تر هغه له سترو بحرانونو نه شي خلاصېدی چې ټول وګړي آزاد نه وي.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د فبروري 14 چې نن ده د راډیو نړیوالې ورځې سره سمون لري. سږ کال دا ورځ په ټوله نړۍ کې داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. په افغانستان کې د راډیوګانو یو شمېر اوریدونکي وایي د طالبانو لخوا د لګول شوو بندیزونو له امله د خپلې خوښې خپرونو له اورېدو بې برخې شوي دي. سما کاکړ په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی چې په ګډه یې سره اورو او ګورو.
رادیو له پخوا راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر اوریدونکي لري، خو د راډیو یو شمیر مینوال وایي چې په تېر یو کال کې د راډیوي خپرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې دوی د خپلې خوښې وړ پروګرامونو او راډیوګانو له اوریدلو بې برخې شي. حمیدالله چې په هلمند کې اوسېږي، چې له 14 کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري او له دې لارې مهم خبرونه او معلومات ترلاسه کوي.
نو تقریبا زما د دې ازادي راډیو د 14 کاله کې زدار تعقیبوم په دې غټو راډیوګانو کې. نو اوس بیا په دا مختلف ویب سایټو باندې زه د ازادي راډیو ګورم او پوسټونه یې شیروم. هغه هم داسې کوم فیسبوک، ټویټر دی، او ویب سایټ دی، او ګوګل دی، په دې کې ګورم، تعقیبوم یې دغه ستاسو راډیو.
د فبروري 13 په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیزې، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د راډیو نړیواله ورځ ونومول شوه. راډیو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د شعر او باوري معلوماتو د لیږدولو د تر ټولو ساده وسیلې په توګه د خلکو پام ځان ته اړولی دی. خو سږ کال په افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د دغه هیواد د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی په وینا د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. یوه میاشت مخکې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په دغه هیواد کې د رسنیو د فعالیتونو د درېدو او کمیدو د خبر په خپرولو سره ویلي وه چې اوس مهال په افغانستان کې 102 غږیزې رسنۍ فعالیت کوي. د طالبانو حکومت پر رسنیو د بندیزونو او سانسور لګولو په لړ کې 2.5 میاشتې وړاندې د ازادي او امریکا غږ راډیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې، او په دې وروستیو کې د ازادي راډیو پښتو او دری ویب پاڼې هم بندې کړې دي. خو طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي وو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان ازادۍ ته ژمن دي، او د ځینو رسنیو د بندېدو لامل یې د رسنیو اقتصادي ستونزې بللې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي شورا وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته 45% راډیوګانې د مالي ستونزو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله تړل شوي دي. د دې شورا مشر حفیظالله بارکزي ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله ته، خصوصا ملال متحده ته، زموږ وړاندیز دا دی چې بیرته لکه 40 کاله مخکې چې سرمایه ګذاري وکړو په رسنیو باندې او د بیان ازادي د خاطره، بیرته باید سرمایه ګذاري سي. دوم ستونزه موږ لاسرسی دی چې د ولایت په سطح او حتی مرکز په سطح تلاشم جریان لري چې کمیسون د لاسرسی فعال سي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز یا ای اف جی سی په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د سختولو له امله په 2022 کال کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په بشپړه توګه د منځه تلو په حال کې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز تیړنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې له 600 فعالو رسنیو څخه تر نیمایي زیاتې غږیزې، تصویري، چاپي او آنلاین رسنۍ تړل شوي. سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له هېواده وتلي او ښځینه خبریالانې څنډې ته شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبری مجله ګوره او اوس به ورشو کابل ته. هلته د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې اقتصادي ستونزو له کابله خپل ټوله سودا په پور کوي او بیا یې نشي پرې کولی. دوکانداران هم شکایت کوي چې د دوی کاروبار هم په همدې خاطر باندې خراب شوی دی. بیا هم سنا کاکار ته غوږ دو.
د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي تر څنګ د بېوزلۍ او بیکاري زیاتوالي خلک اړ کړي چې پور وکړي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. 20 کلن جلال د پلازمېنې کابل اوسیدونکی دی چې په پروان نه صحیح سیمه کې اوسېږي. جلال وایي اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او په دې فکر دی چې څنګه خپل پورونه پرې کړي.
ستونزې ډېرې شوې دي، ورځ په ورځ ډېریږي او نه پوهیږو چې څنګه وکړو. د مشکلاتو سره سره رقم حل کړو. یو د اقتصادي بخش دی چې د اقتصادي ورځ په ورځ ډیره خرابیږي. مونږ د اورو وریجو وسایل پیسې نه لرو، هغه هم چې د خوراکو. نو کله چې هغه د قرض هم د یو چانه واخلو بیرته نشي کولی چې د هغه قرض پیسې بیرته ورکړو ورته.
یو شمېر هټیوال هم وایي دا چې خلک پورونه ډیر کوي او په وخت یې نه ورکوي د دوی کار یې له ستونزو سره مخ کړی.
او زما کاروبار هم ډیر خراب شوی دی، ځکه چې ټول سودا چې ورځ کوم 50% په قرض دی، 50% په نخته دی.
عمران د د کابل په سلیم کاروان سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په میاشت کې کا پوروړي ورته پور راوړي.
نن کاروبار په د حکومت کې لږ ضعیف شوی دی، ځکه چې بازارونه ډېر خراب شوی دی. دلته چې هر څوک زما سودا واخلي، دوکاندارانو خلکو هر څوک چې وی راځي ټولو په قرض واخلي، او خلکو چې په قرض سودا واخلي و ورته وایو چې ما پیسې ورکوي پنځشنبه ورځ کا آخر میاشت کې ورکوم، او هفته چې پوره شي چې میاشت پوره شي ورته وایو وروره پیسې ورکوي. اسلاف نه دی کله، کاروبار نشته، پیسې نشته، همداسې خبره کوي او نور سودا هم واخلي.
حتیب الله بیا د کابل په شهر نو سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په 150 کسان ورنه په پور سودا اخلي.
قبل از سقوط حکومت بازار ما بهتر
د پخوانی حکومت له سقوط څخه مخکې بازار خو او زموږ خرڅلاو هم ډېر کور بیخینه و. اوس اویا سلنه کار مو په پور دی. د خرڅلاو کچه ډېره ټیټه ده. زموږ خرڅلاو له 50 سلنه څخه راټیټ شوی دی.
50% هم کمتر شده فروشات ما.
په کابل کې خلک او هټیوال په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو له ډېرېدو اندېښمن دي چې تر مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي او بشري مرستو ته د اړتیا په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د تېرې چهارشنبې په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یوه راپور کې وویل چې د تېر کال په پرتله مرستو ته د اړمنو افغانانو شمېر 14% ډېر شوی دی. دغه سازمان ویلي وو چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمېر 24.3 میلیونه وو، خو سږ کال دغه شمېر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی.
له خبرونو ور آخوا
دغه برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به ورشو بختیار ساحل ته چې سپورتي مسایل تعقیب کړي. ساحل صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. راته وایي چې نن د سپورت په نړۍ کې څه مهم پېښ شوي دي.
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 19 کلنو کم عمره ملي لوبغاړو لپاره دویم پړاو تمریناتي کمپ پیل کړی چې 6 ورځې به دوام وکړي. کرکټ بورډ وایي په دغه تمریناتي کمپ کې 1.5 لوبغاړي ګډون لري چې له دې وړاندې له لومړي پړاو تمریناتي کمپ څخه یاد پړاو ته غوره شوي دي. د بورډ په وینا چې دغه 1.5 لوبغاړي به په لومړۍ اونۍ کې د توپ وهنې، توپ اچونې، ډګر ساتنې او فزیکي تکړښت تمرینات ترسره کړي، او له هغې وروسته به د دوی ترمنځ شپږ ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي ایون مورګن چې د تیر کال په وروستیو کې له نړیوال کرکټ استعفا کړې وه، نن یې وویل چې له هر ډول کرکټ سره خدای پاماني ده، او تر دې بعد به د لوبغاړي په توګه په لوبغاړو کې راڅرګند نه شي. مورګن چې په 2019 کال کې د انګلستان لپاره د یو ورځنیو سیالیو لومړنی نړیوال جام هم ګټلی و، 14 کال د کرکټ په لوبغاړو کې تیر کړل. 14 کلن مورګن په 309 نړیوال ټیسټ یو ورځنیو شلوریز سیالیو کې ولوبید چې ټول ټال یې 10,895 منډې وکړې. هغه په لومړي ځل د ایرلند هیواد لپاره کرکټ پیل کړ چې ډیر وخت د یاد هیواد لوبډل مشر هم پاتې شوی دی. د سوداګریز لیګونو په دوام کې نن د پاکستان غوره لیګ یا TESL اتم پړاو شلوریز سیالۍ پیلېږي. لومړی لوبه به د ملتان سلطان او لاهور قلندرز ترمنځ د کابل پر وخت ماښام 2 بجې د ملتان په لوبغالي کې پیل شي. د دې سیالیو لوبډلې پېښور زلمی، کوټه ګلیډیټرز، کراچی کینګز، لاهور قلندرز، اسلام آباد یونایټیډ او ملتان سلطان دي چې پر نوموتو کرکټ لوبغاړو سربیره پکې افغان لوبغاړي هم لوبیږي چې راشد خان، رحمان الله گربز، فضل حق فاروقی، اظهار الحق، نوید مجیب الرحمن، نوین الحق او قیس احمد به د بیلابیر لوبډلو لپاره لوبې ترسره کړي. اخو بیا پاکستانی رسنیو راپور ورکړی دی چې تمه ده په شارجه سټیډیم یا لوبغاړي کې به د افغان او پاکستانی نندارچیانو ځایونه سره جلا کړي. دوی دغه لامل دا ښودلی چې په تیر سپتمبر میاشت کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستانی نندارچیانو ترمنځ په سټیډیم کې سخت اخو ډب رامنځته شوی و.
بله، مننه کوم بختیار سایل چې خبرې مو را سره وکړلې. کور مودان اوریدونکو اولیدونکو، بختیار ساحل و چې د سپورت ورستی مسائل له موږ سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي رادیو ته غوګیاست. اوس به مو د چکر یو ځای ته بوزو، ورزو د سوات معلم جبه ته. د سوات په معلم جبه کې تر واوري ورېدو وروسته یو شمیر سیلانیان دغه سیمې ته ورغلي دي. سیلانیان وایي له موسمه خوند اخلي. په معلم جبه کې د ازادي رادیو مشال څنګه خبريال له سیلانیانو سره خبرې کړې دي او په اړه باندې دغه ویډیوي ریپورت جوړ کړی چې تاسو په ګډه لیدو او اوریدو ته رابولم.
د سوات په ملم جبک کې واورو ورېدو وروسته سیلانیان د خوشحالۍ اظهار کوي. سیلانیان وایي چې په واورو کې د ملم جبې خوند نور هم زیات شي. د پنجاب صوبې میډیکل کالج نه راغلي سیلانی وایي چې وړمی ځل دې سیمې ته راغلي.
ډېر ښکلی ځای دی او ډېر خوند کوي. موږ زلزلو او د ملک د حالاتو له وجې وېرېدلي وو، خو چې دلته راغلو نو ښه امنیت او د سیکورټۍ انتظام دی. باید هر څوک دلته راشي.
فلم جبک کې چې موسم بدل شو او واورې ورېدل شروع شول، نو ورغلي سیلانیان واورو ورېدو ته نور هم خوشحاله شول. د پېښور سره تعلق لرونکي نوي واده شوي جوړه وایي چې د واورو ورېدلو سره د سیل خوند نور هم زیات شو.
زمونږ حارث علي شیر دی، موږ پېښور راغلي یو او زمونږ د هنیمون ټور دی او ډېر مزیدار ټور دی. دا سنوفال هم ډېر مزیدار کېږي. دلته کسان دي، ډېر کمپرومایزنګ کسان دي. دلته موږ چیلیټ واغېستو او ټیوب رایډنګ موږ ډېر خوند وکړو.
د سوات ملم جبه کې هر کال د جنوري نه تر مارچ پورې واوري کیږي چې لیدو ته په دکلو سیلانیان ورځي. ملم جبه کې واورو لوبې هم هر کال کیږي. تیر کال د کمی واوري له وجې د سیلانیانو تک لږ کم شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
مننه کوم چې دا خبری مجله مو تر دې د مولی دله او واوریدله. اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه ونی کې هلی احتزه د کندهار. تاسو ته دغه میسج پرېږدم. دلته په کندهار کې لکه مخکې چې څنګه د موسسو اړوند مشکلات و، اوس هم موجود دي. ستاسو مثال په تاور سره مخکې په 100% کې بیا 100% یا د والی جیب ته تله، یا د کومندان امنیت جیب ته تله، یا د بل کومندان بل کومندان. اوس هم هغه رقم کیسې شروع دي. او بل د مثال په تاور سره لکه د رئیس الوزرا وراره مقصد موسسه را وباسي د خپل شخصي کار په لګښت کې رب کی، یا مقصد باغ دی، یا مزکه دی، یا بل دی، یا بل دی، غریب او کمزور او بیا وسه سړی پات دی، هغه د هیڅ چا په یاد کیږي هم نه. او بل د سیب سراوخه د حکومت پر برابر باندې چې یا وایستونه لري، یا پیسې ونه لري، یا شناخونه لري، نسی کولای چې خپل داوا مختبی سي. عدالت ډیر کم دی. نسی کولای چې یو کمزور سړی، غریب سړی، خپل داوا، خپل حق طلب کی، یا تر قاضی پوری ځان ورسوي، یا د حکومت تر لوړ پوړو چارواکو پوری ځان ورسوي. په میاشتو میاشتو به د ازغلی ستړي به یې نتیجه به هم نه کیوار. دا خو بل مشاهده ز دایم وینم، ز دلیته یم، ز حاضر یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما د اسلامي امارت صدا غوښتنه ده ورو چې دغه پاسپورتونه دي راته لکی، د پاسپورتونه دي نو که راته آسانه کی، به شي سختي د پردي باندې. نو د پاسپورتونه مشتنه جوړیږي ورو، موږ خواران غریبان خلک یو، د کار خلک یو، موږ یو هیواد ته ځو نو هغه موږ ته پاسپورت نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه مې دا هیله ده چې دوی دې زما آواز تر اسلامي امارت پورې ورسي.
زما د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه څخه یو غوښتنه ده چې تاسو کوم کسان پر چک پوینټ باندې دروي، هغه باید د چک پوینټ په اصولو باخبره خلک وي، او باید په خپل وظیفه پوه وي چې زما وظیفه څه ده. په پرون غرما د کندهار په عینو مینه کې یو کس تلاشی پر مهال موټر سایکل غلولی او امنیتي ځواکونو ډزې پرې کړې. هغه یو بې ګناه 15 کلن ماشوم پشکې ولګېدې او سایه ورکړه شهید شو. نو زما د امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو هغه خپل کوم کسان چې پر چک پوینټو باندې دروي باید پوه کسان وي. مننه له ازادي راډیو څخه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.